8 صبح را نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
دیگه زیات مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه به هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې یو ساعته خبرونه پر ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لاندې خبري برخه کې به واوري چې سلګونه بهرني روزونکي د افغان پوځیانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې د ملي اردو په قطو کې ځای پر ځای کیږي. قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او د همدې خبرونو سرټکی، متحدي ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي هجري لمریز کال لپاره د پوځي عملیاتو د پلان تیاری بشپړې کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په بیت المقدس کې د متحدي ایالاتو د سفارت په پلان شوي پرانیسته کې د ګډون په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه. متحدو ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې افغان ولسمشر له طالبانو څخه هسې چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه دي غوښتي. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه، خو طالبانو په پرله پسې ډول امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. میرمن ویلز وویل، ما د افغانستان د ولسمشر خبرې واورېدې چې د باعزته بهیر وړاندیز یې وکړ. هغې زیاته کړه چې د ښاغلي غني وینا له طالبانو سره د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه، بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې د سولې د باعزته بهیر وړاندیز و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوي هجري لمریز کال لپاره د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو پلان او چمتووالی بشپړ کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د نصرت عملیاتو پلان به د پسرلي له پیل سره سم عملي شي.
کاملا موږ مدرسي نیولې ده په ژمي کې، کومو ځواکونو چې سلاحو ته وسلو ته وسایطو ته ضرورت لرو هغه مو اکمال کړي دي. ښوونه روزنه مو ښه کړې ده او د مهماتو د عاشي د البسیق مو اکمالات مو په تاسو ته کړي دي.
جنرال وزیری زیاته کړه چې د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي ډول د هغو نیمګړتیاو پر لرې کولو تمرکز کیږي چې تیر کال ورسره مخامخ وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو تنظیمونکي دفتر وایي چې د نوي میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې له 20 زیات افغانان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د دې ادارې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې او د حکومت د یوې پلوي ملیشه ډلې ترمنځ د جګړو له کبله 4500 کسان د خپلو مینو او کورونو پریښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اونیز راپور کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان څخه نږدې 1500 کسان افغانستان ته ستانه شوي. له ایران څخه بیا تر 5000 زیات په خپله خوښه خپل هیواد ته تللي دي او 9500 نور کډوال په جبر ایستل شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر خپل روسیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی څو دا خبره یقیني کړي چې سوریا به د یو میاشتني اوربند لپاره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک به تردید مني. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې دا غوښتنه ماکرون پرون له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د فرانسې او روسیې ولسمشران یو ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد رژیم څخه د ملاتړ له کبله پر روسیې سخت انتقاد وکړ. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي چې په غوطه کې پوځي عملیات به دوام وکړي. د فعالانو په وینا په دې سیمه کې د فبروري د 13 نیټې راهیسې چې د سوریې حکومت پرې پوځي عملیات کړي تر 600 زیات ولسي خلک وژل شوي دي. بلخوا د دوشنبه په ورځ په عاجلو مرستو بار د لاریو یو کاروان
له اوربند څخه له سرغړاویو سره سره غوتې ترسې ورسید. دا د فبروري میاشتې له نیمایي را په دې خوا دې سیمې ته د مرستو لومړنی کاروان دی چې رسیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په مې میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیسته کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو. د اسرائیلو صدر اعظم په دې لیدنه کې ولسمشر ټرمپ ته وویل د اسرائیلو خلک به د امریکا دا پریکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي د عمرونو لپاره په یاد وساتي. ترامپ تیر کال هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان په غوسه کړل چې اعلان یې وکړ چې متحد ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او برطانوي رسنۍ وایي هغه سړی چې په ناڅرګندو موادو له ککړېدو وروسته سخت ناروغ شوی په اصل کې پخوانی روسی جاسوس دی چې سرګی سکریپال نومیږي. چارواکو د دې سړي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو برطانوي رسنیو پرون نوموړی سکریپالو باله، څوک چې په 2006 میلادي کال کې برتانیا ته د دولتي اسرارو د ورکولو په تور په روسیا کې په 14 کاله بند محکوم شوی و. د روسیې د پوځي استخباراتو د پخوانی منصبدار چې اوس 68 کلن دی په هغو څلورو زندانیانو کې و چې مسکو له امریکا سره په 2010 کال کې د جاسوسانو د تبادلې د یو توافق له مخې خوشې کړل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا تاسو رابولم د دې ساعت د لنډې خبری برخې اوریدو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي دې هیواد ته نوي رسیدلي امریکایي او د ناټو سرتیري به په ځانګړي ډول د کماندو ځواکونو، سرحدي قواوو او هوایي ځواک په برخو کې د افغان ملي اردو د روزنې او سلام مشورو ماموریت پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي تازه دمی سلګونه سرتیری د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو څو ورځو کې افغانستان ته رسیدلی دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رډیو ته وویل د هوایي ځواکونو په پیاوړتیا او د کمانډو ځواکونو په ښه تجهیز او روزنه کې په وروستیو میاشتو کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو په همکارۍ ښه پرمختګونه شوي. د ښاغلي وزیري په وینا افغانستان ته د ناټو نوي رسیدلي سرتیري به د افغان ملي اردو د روزنې، تجهیز او ملاتړ روان بهیر نور هم پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي سلګونه تازه دمي سرتیري په وروستیو ورځو کې افغانستان ته رسیدلي څو دغلته د کنډکونو په سطحه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسپک د نوو امریکایي سرتیرو د رسیدو په اړه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د افغانانو لپاره جګړه وشي، بلکې افغانستان ته د رسیدلو نوو امریکایي سرتیرو هدف دا دی چې دا زړور افغان سرتیري وروزي څو دوی خپله د خپل ځان لپاره جګړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی د افغانستان د دفاعي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې د امریکا او ناټو د سرتیرو ملاتړ، سلام مشورې، روزنې او تجهیز ته اړتیا لري. نوموړي هغه څو برخې چې افغانستان ته د ناټو نوي ورغلي سرتیري په پکې د افغان اردو ملاتړ وکړي داسې یادې کړي.
کومندو فرقه خولي اردو شو، نو هلته ضرورت دی چې دغه ښوونه، روزنه او په پلانګزارۍ او په مشروع ورکولو کې د دوی کسان زیات شي ترڅو هغې ته رسیدګي وکولی شي. او د دوی رسانې سرحدي قواوې د وزارت دفاع سره یو ځای شوي دي. یو دوه کلن پلان جوړ کړی دی چې سرحدي قواوې په پښو باندې ودروو، محکمات یې په پښو باندې تصریح کړو، تجهیز یې کړو او سر نه ښوونه روزنه وکړو. نو د دوی لپاره کسان ضرورت دی چې زموږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي، حتی تر کنډکټر ساتې پورې، ځکه مشورې ورکړي او پلانګزاري ورسره او په خپله باندې په تفصیل او تجهیز کې. یا هوایي قواوې زموږ درې چنده کېږي، نو د دې لپاره دغه قواوې ضروري دي چې هر څوک چې راځي په دغه برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که څه هم طالبانو په سګني شمه کې د نورو کلونو خلاف جګړه نه و درولې، خو په مقابل کې حکومتي لوري هم پر ژمنیو پراخو عملیاتو سربیره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې یو لړ پلانونه عملی کړل سو د پسرلي لپاره چې وسلوال پکې عموما بریدونه او جګړې زیاتوي بشپړ چمتووالی ولري. د جنرال دولت وزیری په وینا د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا د نصرت په نوم د عملیاتو پلان هم بشپړ شوی چې په نوې هجری لمریز کال کې به پایل شي. افغان حکومت په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره غاړه نرمه کړې، خو چارواکي وایي د هغو پر ضد به چې سولې ته غاړه نږدي د جګړې ډګرونه تاوده وساتي.
غرمنۍ خبری خپرونه. لا آزادی رادیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. متحد ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل افغان ولسمشر له طالبانو څخه هسې چې د دې ډلې ویاند ویلي تسلیمېدل نه غواړي. میرمن ویلز وویل ما د افغانستان د ولسمشر خبرې واورېدې چې د باعزته بهیر وړاندیز یې وکړ. هغې زیاته کړه چې د ښاغلي غنی وینا له طالبانو د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه ده، بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې د سولې د باعزته بهیر وړاندیز و. افغان ولسمشر تیرونی د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه، خو طالبانو په پرله پسې ډول له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. میرمن ویلز وویل چې د امریکا متحد ایالات د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړېدونکې غونډې ملاتړ کوي. هغې زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو لخوا یو استازی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د تاشکند د غونډې پر جوړېدو په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په کتنه کې پریکړه وشوه. میرمن ویلز وویل د دې په باور منځنۍ آسیا او په 13 ازبکستان د میرزایف د ولسمشرۍ پر مهال په سیمه کې د افغانستان د ګډون په برخه کې خورا مهم رول لوبولی شي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز زیاته کړه چې د انرژۍ، سوداګرۍ او د خلکو ترمنځ د اړیکو له لارې په افغانستان کې ثبات راوستل خورا زیات اهمیت لري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
طالبانو ته د ولسمشر د سولې وړاندیز یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا پر ملاتړ سربیره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز له خنډ سره مخامخ سوی دی. د ورځپاڼې په وینا سخت دریځو په خپلو مخکینیو غوښتنو کې هیڅ تغییر نه دی ښودلی. هغوی له امریکا سره د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، نه له افغان حکومت سره. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان او پاکستان ته د مخکینی لوړ پوړي ډیپلوماټي لورل میلر څرګندونې هم لیکلې دي. میرمن میلر ویلي امریکا باید روښانه کړي چې په څه اړه مذاکرات غواړي او بهرني ځواکونه به کله له افغانستانه وځي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټي چې په راند موسسه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د متخصص په توګه کار کوي، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي کافي نه ده وویل سي چې د سولې دروازه پرانستې ده، باید د سولې پروسه پیل سي او د دې کار امکان ته لاره پرانستل سي. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي په کابل کې د جنوري میاشتې خونړیو حملو ته په کتو طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز یو ډیر مهم ګام دی. ورځپاڼې په ویلسن مرکز کې د جنوب آسیا په برخه کې د لوړ پوړي مرستیال مایکل کوګلمن څرګندونې خپرې کړې دي. کوګلمن ویلي د ولسمشر غنی وړاندیز په نظر کې نیولو سره تر اوسه د سخت دریځو په عمل کوم تغییر نه دی لیدل شوی. د شیکاګو ټریبیون په لیکنه د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد لپاره د امریکا پر ستراتیژي شک لري. ورځپاڼې اشاره کړې چې لیدل کېږي پاکستان، ایران او روسیه په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره په نیابتي جګړه کې ښکېل دي او د جګړې په دوام کې ښایي خپله ګټه ویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یو پخوانی جګړه مار تر اوسه ستونزې جوړوي خو خبرې د سولې کوي. ورځپاڼې له شوروي اتحاد سره له جګړې نیولې له القاعده شبکې سره تر اړیکو او د کابل د کورنۍ جګړې پورې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ژوند او د سولې په اړه یې د هغه رول ته کتلي دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وینا حکمتیار ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګټور رول لوبولی سي. ګلبدین حکمتیار له نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې همداراز ویلي چې سوله یې غوښتنه او مسؤلیت دی. د حکمتیار په وینا د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب پیل کړی دی او په دوامداره توګه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په تماس کې دی. د حزب اسلامي مشر دا هم ویلي چې د طالبانو کسان کولای سي د سولې پروسې ته تر ننوتلو مخکې د ده د ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. نیویورک ټایمز همداراز لیکلي چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره توافق له لویو لاسته راوړنو څخه بولي، خو ورځپاڼې د نظامي او ډیپلوماټ څېړونکو له قوله لیکلي چې وایي له حزب اسلامي سره پر سیاسي توافق لیک سربیره اوس مهال په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د هنر، ادب او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چیډونکو او لیکوال اروخا چیډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو څور زید مخ راغلی وای چې زما صحت لږه وو، یا اوس یو سوره زه اوس تر شي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې ډېر شو لهجو لهجې هم پکې وکړو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق شړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان د ټول ایری ریشا ملا ژبه د ګونګۍ شونډې د پریشا چې تنکي چڼې د ټول لتیغه تیر کړل ستا د لوستې کتابونه در پسې شا.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه مریخ واوري.
دا د خدای زمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکي مشر بیټنی ک د ژوند احوال خلو.
نقل هڅه کان دی یارانو چې پر روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نمید او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبد الله بختانی خدمتگار یو ډکلم شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه ورو.
پرون د ګل او د خایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار له دیفانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پریښودل او خپل د یو نوی کور ملمه شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبد الله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. په پیل کې لا ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او د ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وه چې د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سری دیوی 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلويخت مومیایي جسدونه موندل شوی. مصری لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلويخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلي. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغبل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تیر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 300 تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورونو وطن، نو د اورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعر یم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره اونۍ په ابدي خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا 2-3 ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستی هم په یو زړه خطي نسخه باندې کار می جری.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. غله مارګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې لدرلوده، خو ژوند ورسره یریونه کړه.
کاشکې تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه وو. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان
لنن څخه شاوخوا 93 کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا 1 کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په مارا چارباغ صفا کې تیر شوی، 3 کلنې پورې عمل تبو او د ماشوم تو داسه 15 کلن نای چشم دا سبق می پیل که او ورس پده تیره ده چه ده ساد لخوانه می سبق ویلی. اول مور سره، مور می استازه و ده قرآن قاعده بغدادی او ده قرآن شریف لمره سپاره می مور سره ویلی. ده او روز ده طول قرآن شریف او یو سه کتابونه، 5 کتاب توفن سایه او گلستان و دوستان او دامه پلاج سره ویلی.
استاد د افغانستان سربیره په روسیا کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وي او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسؤل په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انزور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی، د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانی نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا 40 ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه وو. څیړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي
دی په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوري او د نوې معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانه، استاد الفت، استاد خادم، د استاد مجهور او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چار وخات بختنای په متن پیژندنه کې د ځنګړی نوم چیختن وو او په پښتو متن چیرنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختنای د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورسته کړی و چې د درینې وکول نو پمړې له دی فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوې شو زلا نوې وغزل مې کلونه من نویشو زلا نوی بخزل مهم ده خور لزرو سرم مینه ده زرم مینه ده نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم هم ده غویر می بسته مرتبه می پرتم مینه ده
بختانیا که افغان ملت را ویخشو نو ده خلکو ده روزگار یو بند تالشی.
اکثر پختانه لوستی زوانان پا لیکی لگن استونزو سر مخوی پورشوی کلمه چه دول ولیکو آیا چه دول چه تلفوز کهو او که ده لمره جبه پا اصلی ولیکو. دا پختنی به تاسی تا دلیک او لوست پا وقت که حتمی ذهن ترازی. نو دا دیل پارا چه دا پختنی محل شی دا کابل پوهنتون دا ژبو و ادبیات پوهنزی دا دکتورا او ماستری برنامه و استاد دکتر زرغونه زیور مو ستودیو ترا بللی او پا هنر جاج که ورسرا دا پور کلیمو دا لیک او لوست جاج خلو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب د لومړی پوښتنې په توګه کله که موږ لیک کوو غواړو یو څه ولیکو آیا د تلفظ مطابق ولیکو که نه هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هماغه شکل یې ولیکو؟
اصلا د ژبپوهنې د اصولو مطابق هره ژبه خپل آوازونه لري او خپل ګرافونه لري او د هغه دپاره انځورونه ټاکل شوي دي او لیکل شوي دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هماغسې باید وویل شي. خو دلته یوه ستونزه منګلرو او هغه ستونزه په څه شي کې ده؟ ستونزه بیا هم هماغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات دي چې زموږ ژبې ته راننوتي دي یا موږ یې استعمالوو یا د پخوا نه استعمال شوي دي. نو د هغې په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بلې ژبې نه یعنی عربي یا د بلې ژبې نه موږ ته راغلي موږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چېرته دا موږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې موږ کلمه بیا په خپل تلفظ ولیکو. هغه
چې تم کیږو د دې لپاره کومه ځانګړې قاعده موجوده ده کنه چې کومګا یو پور لغت هغه چې موږ له یوې بلې ژبې پور کړې او موږ یې مفغن کوو، نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په هغه تلفظ ولیکو کنه په خپل تلفظ ولیکو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعدې لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا موږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي نو موږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لاره شته، یو د ګوریز لاره لرو چې هغه موږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال یو څو مثالونه موږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو یا فرضاً مثلا ځینې نوري کلمې مشته چې هغه یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي، مثلا قمیص هم همدغه سې راواخلې، همداسې قیچي فرض همدغسې کلمې شته دی چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په عروفو باندې لیکل شوي. خو که چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي، که بیا یې مونږ په خپل تلفظ ولیکو سباک نشته.
دا ده چې کله که مونږ کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو، دلته که په خپل تلفظ لیکو، نو دا خپل تلفظ باید په لومړنۍ ژبه کې وزلی وګورو چې آلته مانوي بدلون رامنځته
کوي.
په لومړنۍ ژبه کې مانوي بدلون رامنځته کوي، نو بیا موږ حق نه لرو
ځکه چې معنا بدلیږي.
او که چېرته آلته مانوي بدلون نه رامنځته کوو، کولی شو چې موږ دلته په
هماغه معنا
مثلا همدا اوس د معنا کلمه ده، دا باید څنګه ولیکو؟ میم
میم عین نون الف،
نون الف
دلته هغه په عربي کې په ی باندې لیکي، خو هغه ته الف مقصود وی، نو هغه من کولی شو په دا عادي الف باندې ولیکو په ولاړ الف. نه دې کې معنوي ستونزه نشته، ځکه موږ هماغه سې تلفظ په عربي کې معنا په هماغه شکل تلفظ کیږي. لال
او
دالته خو فرق شته، دلته معنا کې بدلون راځي. اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنوي تغییر پکې راځي،
چې مونږ په تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا،
بل معنا لري.
نو یعنی مونږ مجبور یو چې
لال ولیکو،
لام عین لام
باندې باندې ولیکو.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه زموږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع ده، هغه د لهجوي لیک دی، چې مونږ خپل لهجو ته ګړدودي
صحیح
چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو، کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی، څه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو، اما غرنګ یو لیکو، دا کوم بدلون رامنځته کوي؟ کوم ارج و مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه؟
دا خو ډیر مهمه پوښتنه ده، او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هر ژبه ډیر مختلف لهجې لري، خو دغه مختلف لهجو د را کنټرولولو لپاره یا د معیاریتوب لپاره یا د ژبې د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي. موږ داسې خو نشو کولی چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې، درې غټې لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو، دا چې موږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته یې په درې دیرشو لهجو لهجې هم پکې وکاروو، نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي. یعنی هره لهجه به ورو ورو د ژبې په مختلفو ژبو باندې بدله شي، نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصولو باندې پاتې اوسي، او موږ یو معیار ولرو، نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو.
یا ستاندرد لیک دوت موږ څنګه کولی شو رامنځته کړو؟ مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو، نو څنګه کولی شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو؟ چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکي باید په همدغه معیار لاړ شي؟
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمنظر ته نه مراجعه کوو، چې مثلا په پخواني آثارو کې، پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي، او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي. بل دا د مرکو د جرګو او د دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوې ده، او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ دغه الفاظ یا دغه کلمات باید څنګه ولیکو. دا یو قرارداد، یو قرارداد رامنځته کیږي، هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولی چې په خپل سر لیکنه وکړي. دا یو قراردادي سیستم دی.
د دې ور علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه، ځکه چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکاروم شي، خپل باندې معیار ته
دی. او دا خپل میډیا په مجموع کې، میډیا د رسنیو ژبه، لیکنه، درسي کتابونه، علمی کتابونه، دغه ټول باید سیاست، اقتصاد، دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي. نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو.
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو؟
دغه تر ډېره ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته، تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو د تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان د سي يا شوري يا غير شوري کوشش کوي چې د خپل سیمایز لهجه وکاروي او هغه به کېدای شي ډېر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کېږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټې لري؟ مثلا یو ځوان دی، هغه په فیسبوک کې لیک کوي چې زه په خپلې لهجې لیکم. د خوست یو ځوان دی، هغه په خپلې لهجې لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستۍ لهجې باندې لیک کوي مثلا مور میر لیکی دا ګټه لري او کزیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل ګټی څه دي زیان میچ دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي د دې لپاره ګټه یې دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو به پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمیر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه سمانه لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي، نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپله لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو والی.
دا خو ضروري ده،
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکوکو او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصل بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هماغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي. مثلا په جغرافیایي ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضی نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغییرات راغلي دي. نو که هغه تغییرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هماغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هرې برخې وي، خو که چیرې د کمال حد ته ورسي، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبي پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږېدلی.
فنکار
خلک واړی پوه شي ستاسو په کارونو باندې، ستاسو په شاعرۍ لیکوالۍ باندې، سړنو باندې، چې تاسو څومره کتابونه تر دې مهاله پورې چاپ شوي دي او ستاسو هغه څه چې تاسو خپلې ټولنې ته وړاندې کړي دي هغه څه دي؟
ما په خپله تر اوسه پورې تقریبا څه کم شل کتاب زما چاپ دي، چې په دې کې یوه شعري ټولګه ده، نویستا ښایستې سترګې، او یو لنډې کیسې دي د مجبوري په نوم. نور نو زما کتابونه تقریبا د چیړنې سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرنی ګلان، دویم کتاب د دې دواړو نور ټوکونه ناچاپه دي. غرنی ګلان لومړی ټوک په کاکړۍ غاړو کې د پښتو سوچه توري، دام لومړی ټوک د فخر افغان ځانګړنې چې په پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلې دي، دام لومړی ټوک داسې پر کاکړۍ غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده، تر پښتو لنډوی را ورسته. نو دا هم لس زره ما را خوندې کړي او د چاپه ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمي نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش په لنډوی ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یو دونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس وم، اوس دا وخت مدیر چې دی احمد نعیم آزاد دی تقریبا 15 کال ته دا غړا رسیدي چې د پښتو خبرونه د مسلسل چاپیږي د یو دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتو نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړ شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپله مدیر یم او د دې ځای د نورو ځایونو د ننګرهار کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي دغه مجله هم چلوم او پر مخ که چیرې وخت پیدا کړ یا ژوند و وخت ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی نو ډېر کارونه داسې شته ځانګړی ډول ځینې سیاسي موضوعات دي ځینې د کامي تیریک جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډېر پریشان شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو علت دای چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو
جړک صاحب ستاسو د شعر مینوال د کرښې دې خواته ډېر زیات دی ستاسو د شعر سره ډېره زیاته مینه لري خو که راته ووایه چې ولې په دې وروستیو کې تاسو شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده
داسې دی دا شعر خپل داسې یو وخت غواړي یو دغه غواړي شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه زما داسې یو منظمې کتابچې هم نه دي ورته ایښي چې هغه یو دوه غزلې مخکې لرمه که وقتی دا غبت هست وی دا فتوو پرمان دی طول ایری ریشا دا فتوو پرمان دی طول ایری ریشا ملا جب دی گنگی شند دی پریشا چی تنکی چند دی طول لطی غتیر کرن ستا دالوست کتابون در پسیشا د تیارو میرمن دی لنگ شفکور کی زمون پچیر دی رنگ و خونو تا بیاش پیشا ار ورد مجنازی باسی لشارا ستا سپیغ لی دی زوانانو پسی مریشا تا پا کم سرگراغ لی پختن خواتا سغل سغل زور زه سپینی دی پریشا که پخپلو کی دانن یو مطعی نشی که پخپلو کی دانن یو مطعی نشی مشرانو بیا در دکی ادریشا د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی د جنډي صفی دی بیا تودې تودې شا د احمد لګوره دغه غږ راوځي د احمد لګوره دغه زغ راوځي پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شا د ژړک کارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور یو څو بلاوي دی شا
من ژړک صاحب په دغه شعر کې یو پیغام نغښتی و څه غواړئ د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ خپلو خلکو ته وړاندې کړئ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو
نو دا خو تاسو ولیدل چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح په دې کې د جغرافیې خبره وه په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمه او وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي موږ ژوند ته نه پرېږدي او په دې کې چې ما په دې یو شعر کې غږ کړی چې مشرانو بیا در ډکې درې شه نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې نه سره یو کېږي چې په لس ډېرو پیښو کې مې دوه سوه جنازې له ښاره وځي نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده هغه د خوشحال خان خټک راوینه چې بیا باچا خان بول نو یو کیژو کنه ور کیژو بیا تر اوسه پورې چې دا کیسه روانه ده دغه د زموږ د بیت پاکی ده
ژړک صاحب نظمونه مو هم لیکلی دي ک زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکي او شاعری کوي او ک یو بل غزل مو هم همدا شیبه مینوالو ته د پښتون سره جوخت وایست
نظمونه مې ډیر کم لیکلی او نظمونه په یاد زده کی ژمنه دا یو غزل د خدای دی وکي چې ستاسو ریډیو د پاره د سی ادبی پکې نه وي وای لندغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي لندغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي د یار غم ته ورزله اوسګار نه يم د وطن آلات مټول راته ورته دي د احمد غازل مسی وطن ته وای پر مټونه یې واسکټو کې پراته دي رابران مو په پردوی لارو سم دی د کاروان ملګری ټول زړه نازړه دی ای خورو ورو ملګرو را یو کیږي د بابا په نوم را غونډ مشران خل دی ناست کنه کندهار ولی متل دی دا عمل چې ورته وایو نو بیا نه دی د ژړک کارمانه څنګه ناسوري شوي ډېر ملګري د بابا فکر ته پړه دي.
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډېره هدا پکې لیدل کېږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولست خپلو خلکو ته د شعر له لارې وړاندې کړئ؟ خو یوه خبره چې ذهن ته راځي هغه د شعریت مسله ده. کله چې شعر لیکئ تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ؟
والله دغه شعریت خو موږ ډېر تکړه شاعران په وطن کې لرو. پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساوه په څلوریزو کې په پستور کې. خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې زموږ مخ ته پروت دی یا پیر محمد کاروان یا په خپل رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په جزایی وي هم پیغام رسوي که نه او داسې نور دغه. خو موږ خپله ما زه دې ته ډېر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي. خو البت خپل غږ رسول چې دی ضروري دی که نه ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه ګڼم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب تاسو د یو مشر لیکوال شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زموږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر وبر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو بیل یو جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي ډلې دي ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو خپله انرژي خپل توان ځای کوو په کار دادی چې زموږ نوی نسل د خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي د یووالي مظاهره وکړي او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نو نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه شکیل کېږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه ماتوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکي په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شي بي پیښې او مسئلې لټوي او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وګمج برخیل لنډه کیسه مریخ دراوروي.
زرپاڼه
مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې. بیخی دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و. برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپ شه جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بیزاره و. په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده. نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې. دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړي او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ. نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي.
سانای نیا په قهری دلی انداز وبیل نو دا سر خوړلې بیا دلته څه کوي نانیا دوی اوس څیړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده دا خو نوې ټکنالوژي ده تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورته یې په تن واره ښکاره شو درنو لیدونکو پام وکړئ یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي لمن سره اوسئ د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانه خبرونه پیل شوه خو د ټولو نه ساخه تللی وه یو هم خبرې نه کولې بس لکه د بوتانو غوندې ناست وو سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ وای خدایا دا څنګه خلک دي په دې کې به د چا زوی د چا خاوند په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه خو په روانه کې هم خولونه درېده خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده اخ لکه چې برق هم لاړ وسیم یوه اوږده سا واخیسته سړی نه پوهېږي چې څه وکړي تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو ډیوې یې خبره پرې کړه کاشکې موږ هم په مریخ کې وو له جنګونو نه به خلاص وو
د ادب جام نننې برخه مو پښتون لوی ټبر ته د زیادښت دعا غوښتونکو مشر بیتنیک احوال ته ځانګړي کړی ده د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي
ادب جام
بیتنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی او په پښتني عنعنه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي د دې عنعنې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي په پښتنو کې درې ورونه بیټنای غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي د بیتنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی هم د شیخ بیټنی او د دې د الوادی مفصل احوال راوړي او جن نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النساب مادن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دی تر دې د مخه خلسی ودی تر نعمت الله ورسته اخوند دروازه ننګرهاری چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندای وو هم د شیخ بیټنی او د دې د الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غنی خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیتنیک ذکر او د اشعار پکې راغلي دي د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء د چې پښپک 112 هجری کې لیکل شوی د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندې پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي نقل هڅه کاند یارانو چې پر روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نمید او پر شیخ بیټنی هم خوراګرانو سړبون نه درلودل ځامن او هر کله به ایول خپل رور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو غنون د هغو نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې حاصل لیکلی
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنی مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنی باشد آمده عرض کرد که ای برادر دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است. در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببر و پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول که څه هم تر نعمت الله څلور سوه کاله دمه خده، خو یو له بله ربط او نږدېوالی سره لري او داسې ښکاره کوي چې تر زرم هجري کال مخکې هم د بیټ نیکه له بابته پښتنو پرله پسې او مستند روایات درلودل. د بیټ نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیټ نیکه زوی نیوو د خربون معاصرو او دغه سړی پر څلور سوه یولس هجري مړ سوی دی. نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د څلور سوه حدودو وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د درې سوه پنځوس په حدودو کې ژوندي وي. د بیټ نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیټ نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرة الاولیا کې هسه راوړي. نقل کاندي چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاو چې زما په کهول او سړبون او غرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لولل او کیسې غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي په زاری کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي په زاری کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوګ زموږ اور بل دی، ووړ کورګی دی ووړ بورجل دی. مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتله نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینه پار زایا، غر ولړ دې درناوي کې ټول ژوي
په. پوهیږئ استاد بختانی له ژوند څومره غلي پوښتنه کړې، څومره نازک احساس یې رانغښتی. ژوند ده چیرې مې وړي، چیرته چې مې بیایي زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذابه خلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړي او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم. د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن، اخته په ویر په چیغو سر شاعر یم. چمن تالا ګلونه ورژدل، د کنډوالې او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د ګلونو ورزی، زه له گلشن زنی بهر شاعر یم. زه استایوال وم د وږمو د ګلو، اوس د سرو وینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا بورا په ګلو، نن د غومبسو د محشر شاعر یم. پرون د ګل او د ښایست د مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن انشاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو افشاګر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزي کرلي، هغو ته ګل نه یم نختر شاعر یم. د
درباری نیم کلیوال یم شکر د باغوانانو معتبر شاعر یم خوګه وګم یم د یوسف د کمیس هم د یعقوب نور البصر شاعر یم کشاړ وطن مشو بیا ګل گلزار هل منصور او مظفر شاعر یم کشاړ وطن مشو بیا ګل گلزار هل منصور او مظفر شاعر
فکر میں پریشان شو دلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ فکر میں پریشان سو دلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ